دونك السلام عليكم وسب افغانستان كي د سهار اته بجي دي د اصلي راديو وي بل خبرونه ته موز اسمت ساروان هر کله کوم او په پیل کې مورا بولم د دې سات خبرونه ته طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کنسول تر 15 کلن ماموریت وروسته له کار لري او کابل ته خوشتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسیدا په ډیپلوماټیکو او کنسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. په اعلامیه کې د اسناد او شواهدو له وړاندې کولو پرته ښاغلی انصار په خپلو کارونو کې د شفافیت په نشتون او د کنسولګرۍ د عوایدو په ټولولو او خلکو ته د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې په غیر مسؤلانه دخالت تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره پنجشنبه ویلي وو تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شویو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. افغانی سرمیاش ټولنه وایي د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدیځ زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړي دي. په لویدیز کې د سرې میاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوي محمد آصف صدیقي رسنیو ته ویلي چې پرون او ورځ مورس د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 1500 نور عملیات شوي دي. اتلس ډاکټران چې د سعودي عربستان او پاکستان دي په وروستیو کې د افغانستان لویدیز ته تللي او د سرې میاشتې ټولنې په مرسته د سترګو د ناروغانو په درملنو کې همکاري کوي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړ. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست پرون ویلي چې د دوی یو پلاوی د دغه څلی چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې وه وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې د جام څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړی شي. دغه 15 متره دنګ څلی چې څه باندې 800 کلن دی د اسلامي هیوادونو د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو بنسټ ایسیسکو او همدارس د یونسکو د لرغونو میراثونو په فهرست کې شامل دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتې پی په ملي شلو اوره جام کې لوبې وکړې او تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سعادت پرون ازادي رادیو ته وویل د کرکټ ملي لوبډلې ویست انډیز ته له رسیدو سره سم تمرینونه وکړل.
افغان لوبډلې خپل بشپړ چمتووالی نیولې او ان شاء الله راتلونکي نړیوال جام کې به د افغانستان په ګټه باندې ښه سیالي ترسره کړي.
د سش کال په نړیوال شلو وره جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سه شنبه د یوګاندا په وړاندې وي. په ایران کې ځینو رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دغه هیواد چارواکو د دوی په استعلا د شیطانی شبکې پر غونډې د چاپی په نتیجه کې 15 تنه نیولې دي. دغه کسان چې یو جرشي نارینه او څلور ښځې دي توقیف ځای ته استول شوې دي. په راپورونو کې ویل شوي چې دغه کسان په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې وروسته له هغه ونیول شول چې لومړی پولیسو د راغونډېدو موقعیت تثبیت کړ. د ایران اسنا خبري اژانس راپور ورکړ چې د دغو مشکوکو کسانو د غونډېدو په ځای کې د شیطان د عبادت نښې او سمبولونه الکول او نور نشه یي مواد نیول شوي دي. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضای د اسرایل یو بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې او د اسرایل پر یو پوځي اډه توغندي وشتي دي. دا څرګندونه داسې وخت شوي چې تر دې څو ساعته مخکې د اسرایل یو بی پیلوټ الوتکه په لبنان کې په یو حمله کې یو تن وواژه او ځین نور ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د دوی جګړه مارو د اسرایل یو هرمس نسو کوچاف دولت بي پيلوټ الوتکه نسکوره کړې ده. او د انډونیزیا ولسمشر وایي چې ارتیاوی هیواد یې تیار دی چې په غزه کې د اوربند نافذې دوله لپاره خپل 16 ساعتي پوځیان ولې شي. پرابو سوبیان تو پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل په غزه کې د اوربان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن وړاندیز پر سم لوري یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربان د ټینګښت لپاره هلې ځلې منسجمې کړي. د ملګرو ملتو دوه بنسټونه وایي په افغانستان کې سلزپلی د اوږدې مودې لپاره لاستی بیتارتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو اونیو کې تر سختو ورشتونو وروسته درانه سیلونه تجربه کړل. نن هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو اټکل شوی دی. وړمه ورځ بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر ورشتونو وروسته د سیندي حوزو د اوبو د سطحې د لوړېدو خبرونه ورکل شوی وو. تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیانونه درانه دي او سیلاب ځپلي کسان د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د غوایي اثار له یوویشتمې د افغانستان شمال ختیځ، شمال او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې په مالي لحاظ ډېر زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل سوي دي.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار
د ارزونې ډلې مو د غور، فاریاب، هرات او بلخ ولایتونو په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. دا غوی راپور زموږ سره مرسته کوي چې سیمې ته لازمې مرستې ولیږو. په داسې حال کې چې موږ تر سیلابونو سمدلاسه وروسته د بغلان، بدخشان او تخار لپاره اضطراري مرستې چې په هغو کې غني سوي بسکیټونه او ځانګړي غني سوي خوراکونه شامل دي پر ټولو سیلاب ځپلو کورنیو ویشلې دي.
تیره جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې اورښتونه و او نن یکشنبه بیا د افغانستان په لویدیځ کې د سختو بادونو، دوړو او ګردونو اټکل سوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي په لویدیځو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل سه چې سرعت به یې په ساعت کې له 60 تر 80 کیلومتره وي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي وروستیو سیلابونو د ځاني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته نور زیانونه هم اړولی دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلی دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د تشاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاهدان یو. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان ته په وروستیو اونیو کې اقلیمي بدلونونو زیات زیانونه اړولي او لا هم د دغو منفي بدلونونو زیانونه ګالي. تر دې مخکې د نږدې دریو کلونو وچکالۍ د افغانستان زیاتې برخې ځپلې وې چې عام خلک په ځانګړي ډول کروندګر یې زیات زیانمن کړي وه.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي چې وروستیو ویجاړونکو سیلونو په سیلځپلو سیمو کې لکه غور، فاریاب او بغلان کې خوراکي توکو ته د کورنیو اړتیا زیاته کړې ده. د دې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو ټولولو وخت دی د حاصلاتو کچه کمه شوې ده. په ورته وخت کې د سیلځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو چې ژوند یې پر کرنه ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل له سیلونو وروسته کرنیز حاصلات له منځه تللي او د ځینو بیا حاصلات کم شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي د مې میاشتې ویجاړونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلي چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوښتي او شاوخوا 6000 کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي چې د ځوان برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل سوي چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي. خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود سته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونو او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود سوي دي. د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدیدو ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونو او سیلابونو یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. مطرح کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه سوې ده. بلخ وروستیو سیلابونو د افغانستان څلوېښت ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کیږي له منځه وړي دي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له بارانونو او سیلونو څخه پاتې ولاړې اوبه د ماشومانو لپاره د لامبو په حوضونو بدلې شوي دي، خو یو شمېر ډاکټران وایي چې په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او پولیو په شمول راز راز ناروغۍ رامنځته کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل:
خانه ما نزدیک آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان و بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیاوالته له نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم که بچه همسایه که بازی کنیم، هوا ګرمه، جان ما سر چوه.
د غور ولایت اوسیدونکي حمیدالله ژواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو او بارانونو له امله په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د کاسي په نامه څو کلي دي دغه سیمې ته تللی وم، ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، ابازۍ پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بېلابېلو ناروغیو لامل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل:
دغه ولاړو اوبو څخه دی ته ځینې ساري ناروغۍ انتي لکه د جارډیا ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا، دا انتقال چې یوې دی تر څنګ که چیرې یو د پولیو ناروغ یا ماشوم هغلته لامبو وهي او هغلته په دې اوس کې خپلې غټې بولې هم کوي، همدې څخه د پولیو ناروغۍ نورو سالم اشخاصو ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وروستیو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 22,000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د ښوونځیو دوامداره بندېدلو د هغوی د ورونو په لیک لوست هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخته ده کله چې ښوونځی د ورور پر مخ خلاص وي، د خور پر مخ یې ښوونځی بند وي. زما لپاره نه، بلکې د ټولو لپاره ډېر سخت دی.
ځینې ښوونکي هم شکایت کوي، وایي
د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي، خو ته د هلکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. هلکانو ته علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامع دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کوي.
دغو ځوانانو کورنۍ هم چلونه ښوونځي ته نشتلی، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. باید ما لوران هم تعلیم ولري.
دیاکل غږی کوم ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، اتبشت کلن ځوان خون کې ارزو چې په خبرې مخه د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمت وو. د طالبانو د حکومت دې کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوست نه پرېږدي سخته نیلې کړې ده. هغه له خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلی وایي
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دې مسلک لپاره پریښی ده او درې کاله کېږي چې مونږ د خپل مسلک نه لري یو چې هر څونه څوک خپل مسلک نه لري کېږي هغه هم هر شی ترې یاد نه وځي، هغه هم شی بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې چې شوق لري، څه د تدریس برخه یې، څه هر برخه یې، څه لري ته نه پات شي، دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټولو ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی ونجونی چې دلته دي دونه نا امید دي چې ټول غواړي چې یو لاره پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چیرته لاړ شي. هر کار ته خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي، خو په افغانستان کې نه دي. لپاره چې خزی دلته هیڅ ارزښت نه لري، کار ورته نشته، حتی بهر وځي په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې داسې بعدې درته ګوري. داسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه، دا مکتبونه، پوهنتونونه نیولې تر بهاره چې تللی، استادانو ډېر قدر او عزت او ډېر خلک ورته احترام کوي او درناوي. اوس خو ورو ورو نو ټول نه هېرېږي چې څوک استاد و، څوک چیرته کار کوي او د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده. ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې که روانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیان واړوي. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي، خو ته د هلکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. هلکانو ته علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامع دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کوي. اوس یو هلک چې ځي مکتب ته او بېرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته، درس نشته، معلوم داره چې هغه هم خفه کېږي. چې زه تونه درس ووایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده هغه ماته ګوري عذرې اوبه کېږي، که نه؟ دا خو یو احساس خبره ده، دا خو د یو مهرباني خبره ده. زړه ته یې نه کېږي چې لاړ شي. او دې خواته دا ښځینه استادان چې دي هغوی تبدیل شوي، نارینې ته یې ورکړي، نارینه کله ځي او کله نه ځي، صنفونه خالي دي، حاضري نشته. خب دا خو یو ایچا زره سر دیگی نو ایچا زره تینا توریگی در سکوک نو ویدونه.
آشقلا چه جوانی خوانده لزده کرس خرا گرزه بول شوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خوخی ور نخسته.
دا در طول و حق زوانانو او دا حق ورونو لپاره سخته ده کله چه کونزه دورور پر مخ خلاص وی، د خور پر مخ ښوونځی بند وی. زما لپاره نه، بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويندې چې وړي دي ښوونځي ته ځي، زده کړې د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتلون کې خوشاله وینم. کومې خويندې مې چې دا اوس شپږم ته رسیدلې دي او د شپږم نه به سکال فارغېږي، په واقعي معنا ځان دښمن یم چې دا کې کال دوی ته که چېرته د ښوونځیو دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته ډول قناعت ورکم. لار اړخه سړی شکنجه کېږي، دردول کېږي، روحي فشار اخته کېږي، فریشر پرې زیات وي. نو زما پاند دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پاتې کیږي. څومره چې نجونې په زده کړو لپاره لیواله دي، په شوق زده کړې کوي، دومره بیا لکان نه دي. کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او علاقان ځي، نو زما په اند دا علاقانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کېږي، ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي، هغوی ناهیلې ناستې وي، د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري، تګ اجازه ونه لري، هغوی ډېر شکنجه کېږي.
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر معاصله عقله وي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي، نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنگ کیگی.
دوستانه حالت چه ده افغانستان که جریان دارین دو ایوی جلکه ده پاره کلا چه بخصوص آقا ده واده نی کرده، یا ده آقا ده واده سن نی پوره کرده، یا ده مکتب په دوره که، یا ده تحصیل په دوره که، ده آقا ده جان مهمترین هدف ده آقا تحصیل ده، ده آقا درس ویل دی. نو کلا چه آقا نه ده آقا ده جان هدف واخستل شی لکه اخستل شوی چه ده دیو چانه دیو جان هدف واخلا، نو معلومه ده آقا جان به بی هدف وی. کلا چه ده جان که هدف نی جوان کړی تا هغه څه چې تا د جوان تشویق واغ ته نه واخستل شي، نو د هر خوانه په تاوان به فشار وارد کیږي. هغه کورونه و چې مخکې خپل لور په 15-16 کاله نه کور کوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي، هغه کورنۍ چې باوجود د چارچ نه روشن فکر وش خپل لور په 19 کاله نه کې ورکړي، ځکه چې پوهیږي آینده نه ده معلومه، درس نشته، نا امیدی ده، هر خواته په ذهن فشار ده. کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده، هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې مونږ آینده به څه شي. لکه د مونږ آینده معلومه نه ده، د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده، د مونږ مکتب ته شپږم سمپ پورې دا چلکی چې د هغې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم، زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم، هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور نا امیده ده. همداسې څوک چې پوهنتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو، هغې نا امیده دي. د ژوند هدف چې نامعلوم شي، نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه، یعنی هر برخه به ګډ وړي، هره برخه به ګډه وړي. یا ته د ژوند سهار نه تر بېګا پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه وي معلوم، نو هغې سهار تر بېګا به یعنی هر څه ورته ګډ وړي.
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي؟
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم د مشکل لاندې و، یعنی خلک تر څو ورسره نه وو اخته شوي چې خپله لور درس ته پرېږدي. مخصوص د موږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه، نه وي پوه شوي وو، نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمندۍ نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله. اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي، د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په همدره چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي. نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه، کله چې ژوند خو ټول صحیح ده، د ژوند اساس همدا ده، باید همداسې مخته لاړ شي. نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي؟ نو کله چې دی درس نه وایي، یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده، څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی، څه باید وکړم، خپل ځان ترسو نه پیژني، هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه ټیټه ده، دیارلس کله څوارلس کله، نو هغه به جامعې ته څه رقم نسل وړاندې کړي، څنګه به هغه ماشومان غټېږي، هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا انداز شی ده، ته به څه وایې، ته به ته چیشته یعنی جامعې ته به څنګه خدمت وکړی شي؟ بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بېرته څه رقم تربیه کوي، ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم. د ژوند هغه هدف فقط هم دا شوه چې پاخه که بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس.
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي، دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي؟
مثبت برخه ده نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلې ژوندۍ مثال موږ ویلې شو خزینه استادانه د سړی استادانه مرتبه ډیره به حاصلې وي او ډیره مهربانه وي چې دا هم خصو ته هم سړی ته هم الکان هم جنو ته تاثیر لري نو کله چې دا فزې ته د درس نه محروموي باوجود د خپل خص نور نجونې نش کوي د هغې د نعمت څخه که برخمن شي د هغې د تدریس څخه الکان ته هم یو غټ مشکل ده لکه دې هغه محیط نه بېخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د ابتدایي دوره ده دغه وخت کې الکان دي یا انجونې دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړي چې په دغه وخت کې چې د خزې یعنی زکسي دغه احتفالي ده حوصله لري ده بهترین کار چې د خزې درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دسن کې درس ورکړي نو کله چې خزې کې نه ول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محروم کېږي چې تدریس ورنه کې نه دا به یو غټ مشکل اوسی به جامعه ته هم بالکان ته محرومی هم منجونه نو لکه عموما بس ویل شو
درې کال کېږي چې ښوونځي نشته مېرمنې کار ته هم نسي تللی ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره نا امیده کېږي څومره زړونه ماتېږي
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو د یو محصل په توګه زموږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي یعنی ترسو مومیتو ځکه چې هیڅ مدا تصور نه چې یو هیواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژي سره په دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري یو هیواد دی د نجونې وخت دی مکمل دی یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کا یعنی دا یو ناممکنه شی موږ ښکاري ده په اول څو میاشتو کې خپل دی محصل په توګه ما فکر کړ شاید یو تخنیکی مشکل اوسي شاید دی غواړي چې یو کریکولم کې د پانتونو تغییر راوړي د پانتونو په کتابونو کې د صاحب کی تغییر اور یاند مونږ امید وو مونږ امید اند ته چنن په خبرونه کې ویل کی چې راشه پانتونونه شروع دي نیو نصاب سره یا مکتب شروع دي نیو نصاب سره ځکه چې په اول کې دا مشکلاتو هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل دنجونو لکه دا درس دې ورک سره چې هغه ورو ورو جدا شو یاند سه نصاب شاید دې مخکنی نصاب سره کوم مشکل هغه حل کېدو یاند مونږ امید وو نو کله چې په د کال ووخته سه بل کال ووخته بل کال یعنی دا هغه سړي فعلان هیڅ امید د منګا اینده نه ده پاتې لکه اوس خپل دا درې کاله وخت ځای کېدل دا غشیر چې په هیڅ توګه نه جبران کیږي کله دنه مخکې مزینه دا به یو ډیره غټه غټه ځای وسی ځکه چې کله ته یو شاګرد ته یو محصل درې کاله وخت ځای کوي نو هغه د هر سن زده کړې لپاره یو خاص وخت لري نو ته یو ماشوم جلکی یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت هغه ذهن ښه آماده ده درس لپاره هغه ای کی ګټه یو کارت سعید او تاسو مجریان لري نم دا اوسم نو تاسو امید لرو امید شته چې پانتون شو چې باوجود دې چې وخت زرار مونږ ته رسیدلای ډیر وخت زرار چې په کلونه کلونه به بیرته جبران نشي خو بیا هم امید شته
که دا ملړۍ همداسې دوام وکاندي ښوونځي پوهنتون دا پیل نسي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي هغه کسان چې تواندي دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره دوی په افغانستان کې پاتې سي د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوئ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هیوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي دی د خپل لورګان دپاره چې د هیواد ځکه چې درس نشته دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کول دپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هیواد کې اوسېږي نو معلومداره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد ښه دی نو مور او پلار به څنګه ښه اوسېږي مور او پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي چې نه زده کوي یعنې یو جهالت یې اولادونه غټېږي مور او پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خرابوي نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي صحت چې موږ کله تعریفوو صحت ته نه په دې معنی نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسیږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت کله مونږ تعریفو په دې معنا چې روان هم خو اوسیږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي، نو کله چې دې روان مریضي مونږ به یو اجتماع ولري چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظ هغه به ناجوړي، نو همداسې به مونږ یو هیواد ولرو چې پرمختګ به پکې هیڅ ونه اوسیږي.
بلې، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
د وردګ ولایت د سیدآباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی، وایي د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بده مرغه مثبته نتیجه یې نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ بې تعلیم یافته وي همدغه سره جامعه دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې تر بیرونه پورې همداسې د په دغه فطري خاصیت کې دغه چې ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه، ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي، باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامنو دې څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقم وي؟
طبعا خفه کېږي، دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي، د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځمه او زما خور نه ځي، او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کندې دا موضوع حل شي و هغه شي. باور وکړئ چې ساګ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل، بیرته د دې دپاره ویلې چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې چې پاجان ویلې زه خدای دې ویلې تر اوسه پورې ځم، ویل بچیه ته ځې خو کله کوم صنف ته شوې بیا به نو تام بند کړي، بیا دا به څنګه شي؟ مال زه انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي، دا واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه
کوي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي، د دوی ماشومان، د دوی لونه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولای، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای، دا که نر وي او که ښځه وي دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر و د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني، هغه لامل یې همدغه شی دی، ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې، د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبره حتی په بعضو جلساتو کې چې موینان حتی وزیران هم ناستی ده مشوران ناستی نو دوی که په نور موضوعات غیدلی دی موږ د خپل مسولیت دومره دا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاد کړی ورته چې مثلا وزیر صاحب موین صاحب تاسو خطللی وای تاسو په لوړو مقامات یعنی د شیخ صاحب سره ولی دل تاسو آیا دا خبره مرته یاد کړل چې د تعلیم په برخه کې باید څه وشي دوی دا خبره بیخی ګونګه پرې کیده په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو ځکه وی موږ ته نه دی ویل شوی چې تاسو دا خبره وکړی یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږیږی او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو ویل بیا به غږیږي ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی هغه که یو وزیر هم وي نشي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یې وغه وکړله تر اوسه ښکال کې ستانکزی صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې یې وکړلې د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې اما هېڅ ځای ونه نیوله خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای ښه وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه اما ځای نه نیوله ځای نه ونیوله نو بیا موږ هم وله ډېر مایوسه یو اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته وویلې چې په جلساتو که موږ دا خبر یاد کړی او یادوې ورته هر لحظه ځکه موږ ډیر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچا چوچه د افغانستان موږ په خفه کې
ډیر زیات مننه
خوشاله شولو چې بس تاسو په هغه څه باندې وغه کېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم وو او تاسو یادواري وکړل په کې موږ هم ډیر خوشاله شولو
ډیر زیات مننه خدای په مانوس ښه وخت ولري
درن دوستان دا و دیدیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم د معمول سره سم نن بیا د اووم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې ازادي رادیو اورئ لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بے لاری وا او نوح علیہ السلام ته بے احترامی وکړه نوح علیہ السلام له ډیر کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامید شو دوهم موضوع ده د نوح علیہ السلام د خپل قوم څخه کرکه نوح علیہ السلام د نیم سو کالو په شاوخه او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک د خدای پاک جل جلاله عبادت د جزا په ورځ ایمان تقوا او پرهیزګاری ته وبلل د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بېځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کوای سي نه هم هېڅ عمل کولای سي خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامید شو او هغوی د نابودۍ او مرگ وړ وبلل ترڅو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګار وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک ججه د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه و، یعنې ده چې په نه نیم سوو کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نه نیم سوو کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د قوم پسخن به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې کرته غر کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله، چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و، د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام له توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه ترڅو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر و، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدی چې د منصور زوی و واک ته رسیږي. مهدی ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول سوي وو او بندیال سوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډېره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي دی به هم هغه سرته درېدي او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکوي. د خلکو د ارامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د ده عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای یې د خپل اول زوی نوم هادي او د هغه څخه وروسته هارون نومان کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډېر زیات ځمکه ورکړله. راجو موسی هادي بن مهدي، یعنی د دې محمد بن منصور مهدي زوی دی. د مهدي د وصیت سره سم هادي په 1 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وکړي. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي، خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا ښار د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت وو. د علماوو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1 اویا څخه تر 1 93 هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نه و موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود وه د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس
زموږ درېیمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 پورې پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوښښونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات
د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14مې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې واکته د احمدشاه بابا له رسېدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسې ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، دا د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینه مو استفاده کړې وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.
جنگل کا کبھی کتاب بھی قلم شی گل شی وچ ڈنڈر چی بی اواو بی شبنم شی مشا آدم گخی نا ہوا دی بی آدم شی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شکوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شکوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیم زرکیم پچغو د وختنو پا درکیم اس میں داستان